سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زه فريده سيال د شفيق هر د تخنیکی چارو په سمبالخ تر کلیکم خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو د ټولګټو وزارت وایي د سالنګ لوی لار نن سهار یک شنبه بیرته پرانیستل شو دغه وزارت ویاندوی محمد اشرف حق شناس پر خپل ایکس باندې لیکلي دي چې د توپان لا درېدو سره د لوی لار پرانیستل شوی د سپرلۍ موټر پرې تګ راته کولی شي خو بارون کې موټر یوازې له شمال څخه جنوب ته پرې اطلالی شي د لار د درنی واورې له ورېدو وروسته تیر مخه بند شوې وه د طالبانو حکومت د صرافانو د پیسو تبادله کوونکو د کار په اړه یو نوی فرمان صادر کړی دی له دې حکم سره سم چې پرون صادر شو باید ټولې صرافۍ جواز ترلاسه کړي او هغه کسان چې په لارو کې پیسو تبادله کوي د کار د اجازې لپاره باید کارت ولري د طالبانو د حکومت ویاندوی ذبیح الله مجاهد ویلي دي چې د دې پریکړې هدف دا دی چې په هیواد کې د صرافیو او د پیسو د تبادلې د برخې په کار کې ښه والی راشي د هم ویلي دي چې د دې فرمان تطبیق به دوی د دې جوګه کړي چې په هیواد کې پر صرافیو خو کنټرول ولري او د هغو اقداماتو مخه ونیسي چې له کبله د هیواد اقتصاد ته تاوان اوړي ټاکل شوی ده چې د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند په تړاو خبرې نن یک شنبه بیا د مصر په پلازمینه قاهره کې پیل شي فرانس پرس خبری اژانس د مصر رسنیو پر اساس د خبر ورکړی او ویلي دي چې خبرې وروسته له هغې بیا پیلېږي چې د اسرائیلو صدراعظم بنیامین نتنیاهو څو ورځې مخکې خبرو ته تشنه اشاره خودلې وه په خبر کې راغلي چې مصر قطر او د اسرائیلو نږدې متحد امریکا مخکې د اسرائیلو حماس ترمنځ چارپۍ ټولنه او متحده ایالتونه یې ترهګره ډله بولي د اوربند هڅه کړې خو ملموسه پایله یې نه درلوده په مسکو کې د تېرې اونۍ له خونړۍ حملې وروسته روسیې د سلګونه بهرنیو اتباعو د اخراج لړۍ یې پیل کړې ده روسي چارواکو دغه بهرنیان د کډوالۍ د قوانینو په سرغړونه تورنوي یوازې د سن پیټرزبورګ محکمو همدا اونۍ 438 بهرني اتباع د اخراج پریکړه کړې ده هلته د مارچ په 22مې نېټې تر خونړۍ حملې وروسته په بهرنیو کارګرو فشارونه زیات شوي او ګڼ شمېر وګړي د زور زیاتي له ویرې په خپله خوښه خلا روسیت خوځي د مارچ په 28مه د مسکو پلمن کې د یو کنسرت پر حال په بریتس کې چې مسولیت د اشتلې و منه یو سلو څلور څلويخت نه و وجل شول او د هند د غوړه لیکي آی پی ایل په سیالۍ کې نن یک شنبه د ګجرات او حیدرآباد سنرایز لوبډلې سره مخامخ دي په دوړو لوبډلو کې افغان لوبغاړي لوبيږي په ګجرات کې راشد خان او عظمت الله او مرزي لوبيږي او همدارنګه نور رحمت او د حیدرآباد په سنرایز کې بیا فضل حق فاروق شته که څنګه فاروقي د سنرایز په تیرو دوه مسابقو کې نه دی لوبول شوی خو راشد او مرزي بیا د ګجرات په دوړو لوبو کې برخه لرله دوړو ټیمونو یوه لوب بایللی او یوه ګټلې ده او دوړو دوه امتیازونه لري تاسو خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې را سره دا مطالب اوریدل شي وړاندې په خبرونه کې را سره په افغانستان کې د وروستي ورختونو له کبله چې خلکو ته مالي او ځاني زیان اوښتی دی وروستي جزئیات درکړو د چې په کومو ولایتونو کې خلکو ته دغه تاوان رسېدلی په نړۍ به هم درته جزئیات درکړو بیا به د هیواد په ختیځ کې کنړ ته هم ورشو چې هلته د یو شپونکي مالونه لیوانو راغلي
لیوان راغلی دی او د پکور کې چې کوم مالونه دي د پسونه وزي هغه داړلی دی او به خوړلی دی چې تقریبا 25 پسونه دي
درنګ غزنی ته به هم ورشو چې د پسلی پر رسیدو سره ځوانانو میلو ته مخه کړی او په میلو کې ځوانان سره ولوري کوي
کور کې لټه مو ولې زوی دروازه وایي روزه ده مګر رسل مدي کوم کني لټه مو پکې ولا
چې دوی په دغه میلو کې د خوړو تیرولو سربیره نور کوم بحثونه کوي په دې اړه وروسته درته جزئیات لرو همدارنګه د اوکراین د جګړې جزئیات به هم درکړو غزي ته به هم ورشو نور مطالب هم شته
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړی مشي. د افغانستان په شمیر ولایتونو کې د وروستي بارانونو په پایله کې د راوتلو سیلابونو له امله خلکو ته د ځاني زیان تر څنګ مالی زیانونه هم اوښتي دي. د افغانستان په ختیځ لال پوري او مومندري ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې پرونی سیلابونو کې شپږ تنه ټپیان شوي، لسګونه کرنیز ځمکې خراب شوي دي او کورونه هم ورسره ویجاړ شوي دي. ورزو تفصیل د امید زهرمل په راپور کې اورو.
د افغانستان د ختیځ ننګرهار ولایت د لالپوري او مومندري ولسوالۍ اوسیدونکو وایي په دې ولسوالۍ کې په تیرو دوه ورځو کې سیلابونو له امله خلکو ته د وخت مرګ ژوبلې په ګډون سلګونه جریبه کرنیز ځمکه تخریب شوي، لسګونه کورونه ویجاړ شوي او یو شمیر څاروي هم له منځه تللي. د لالپوري ولسوالۍ د ځوانانو د ټولنې مشر رومان نادر ازادي راډیو ته وویل
په تیدا د شاوخوا شپېته کورونه چې هغه په مکمل ډول باندې نړېدلي دي. دا د لالپوري ولسوالۍ په سربند او مرکزي لالپوري په قریو کې شوي، د چکنور په قریه کې، د رامتي، د ملاخېلو په قریو کې په تعداد د سلو څاروي سیلاب له ځان سره وړي دي. دوه سوه جریبه هغه ځمکه چې هندواړې پرې کرل شوي وي او هغه یې په مکمل ډول تخریب کړي دي. دې تر څنګه دوه نیم سوه جریبه ځمکه چې فصل پې ولاړو د غنمو هغه هم په مکمل ډول باندې تخریب شوي دي.
خغلی نادر وایي سیلاب ځپلو سره تر اوسه کومه مرسته نه ده شوې او اړینه ده چې هر څه ژر لاسنیوی وشي. په ورته وخت کې د لالپوري ولسوالۍ یو امنیتي چارواکي هم ازادي راډیو ته د نوم نه خودو په شر د ارقام تایید کړل. خدای هم وویل چې چاته ځاني زیان نه دی اوخته. خو په لالپوري ولسوالۍ کې ویبلې سرچینی ازادي راډیو ته وویل په چکنور سیمه کې پرون سیلابونو درې تنه وړي چې لای برخلیک معلوم نه دی. په ورته وخت کې په سیمه کې یو خبریال کامران سمسور ازادي راډیو ته وویل په مومندري ولسوالۍ کې د پرونیو سیلابونو له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون شپږ تنه ټپیان شوي، لسګونه کورونه نړېدلي او سلګونه جریبه کرنیز ځمکه له منځه تللي. نوموړي دا هم وویل چې همدانن په سیمه کې د سیندونو د اوبو د زیاتېدو له امله یو کوچنۍ نجلۍ اوبو وړي.
دغه شپږ نفر چې دي دغه پرون په مومندره لاندې باسول کې د دوو کورنۍ وغه د کوټې چت پریوتی او دغه شپږ تنه ټپیانې درلودل. درې مغل زه په ځای تداوی وشو، ولی مرسته ورسره ترسره شوې پر هسپتال کلینیک کې او دا نور درې چې دي دغه د ننګرهار مرکزي صحت امې ته انتقال شو، لا هم هلته په صحت امه کې دي.
په داسې حال کې چې پرون د ننګرهار ولایت د اطلاعات او کلتور امیر صدیق الله قریشي رسنیو سره خبرو کې د سیلابونو راوتو له امله د یو تن مړینې تایید کړې وه. بل خو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر وایي د فاریاب ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې هم راوتلیو سیلابونو لږ تر لږه څلور سوه کورونه زیانمن کړي او د یو پل د نړېدو تر څنګ یو دولتي ښوونځی هم ویجاړ شوی دی. او چا په خپل نوي راپور کې چې پرون ناوخته یې خپور کړی لیکلي د افغانستان په شمال کې د مارچ له یوویشتمې تر اووه ویشتمې د اورښتونو له امله دوه تنه مړه شوي دي. او چا زیاتوي د مارچ په نهه ویشتمې او دیرشمې نېټې په ټول افغانستان کې د اورښتونو او راوتلیو سیلابونو له امله له یو زر پنځه سوه جریبه زیاته کرنیزه ځمکه تخریب شوي، له پنځه سوه څلوېښت زیات کورونه سخت زیانمن شوي او په اوو ولایتونو کې د شپږ پلونو په ګډون څلور سوه پنځوس کیلومتره سړک په ګډون نورې مهمې زیربناوې هم ویجاړې شوي دي. دې ادارې پرون ناوخته خپل راپور کې لیکلي تر ټولو زیات زیان په فاریاب، ننګرهار او دایکندي کې خلکو ته اوښتی دی. د طالبانو حکومت پیښو د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت ویان جانان سایق د وروستیو طبیعي پیښو له امله وخت مرګ ژوبلې او مالیزیان په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس خبر ورکړی چې د غور کابل لویه لاره هم د واورې اورېدو له امله د ټرافیکو پر مخ تړل شوې ده.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یو ویش او پنځه ویشت مترو
ازادي راډیو څلور ویش ساته. په دا سال کې چې د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه په مرکز یو شمېر ولایتونو کې په بیلابیلو برخو کې د روژې جام د سیالیو د پیل خبر ورکوي، خو بل پله یو شمېر ښځینه لوبغاړي وایي چې د شاوخوا دریو کلونو راهیسې له ورزشي تمریناتو په ځانګړي ډول په سیالیو کې له ګډون کولو بې برخې دي. د دې کمیټې د نشراتو رئیس اتل مشواڼي پر ښځینه ورزشکارانو د بندیز لرې کولو په سیالیو کې د هغو د ګډون په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو ویل چې د روژې جام سیالیو موخه د لوبغاړو لپاره د سالم مصرفیت رامنځته کول او تمریناتو ته د زمینی برابرول دي. تفصیل په راپور کې.
په کابل او د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د روژې جام سیالیو لړۍ پیل شوې ده. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې مسؤلین وایي د روژې جام سیالۍ په روژې میاشت کې د لوبغاړو لپاره د سالم مصروفیت رامنځته کولو او د ورزشي تمریناتو د زمینې برابرولو په موخه پیل شوې دي. د دې کمیټې د نشراتو رئیس اتل مشواڼي ازادي راډیو ته وویل
د گذشته کال هم په بیلابیلو ولایتونو کې په مختلفو ورزشي رشتو کې د روژې مبارک میاشت پر اتک سره د رمضان جام سیالۍ پیل شوي دي. په خوست رمضان جام سیالۍ پیل شوي دي، په ننګرهار کې، غزنی کې، پکتیا کې، پکتیکا کې، هلمند، پروان ولایت کې او ځینو نورو ولایتونو کې د رمضان جام سیالۍ پیل شوي دي.
هغه زیاته کړه دغه سیالۍ د فوټبال، والیبال، کبډي، کرکټ، فوټسال او نورو بیلابیلو برخو کې پیل شوي او دوام لري. د افغانستان د تکواندو د لوبډلې مشر روزونکی بشیر ترکی هم وایي چې د تکواندو فدراسیون په مرکز او ولایتونو کې د روژې جام سیالۍ پیل کړې دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
سکل د کاپیسا ولایت، کندوز، پروان او کابل ورزشکاران ګډون درلود په دغه لوبو کې. سلطنه ورزشکاران یو بل سره رقابت وکړه چې دغه لوبه هر کال مونږ په ولایاتو کې او په مرکز کې ترسره کیږي او د روژې د میاشتې په درناوي مونږ دغه سیالۍ ترسره کوو.
خو یو شمېر ښځینه ورزشکاران وایي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته شاوخوا درې کاله کېږي چې له ورزشي تمریناتو او د رمضان کپ په تیر سیالیو کې له ګډون څخه محرومې شوې دي. د جوجوتسو د ملي لوبډلې غړي ارزو احمدي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو او د نجونو پر ورزش له بندیز وروسته افغانستان پریښود او پاکستان ته کډواله شوه، د روژې جام په سیالیو کې د ګډون په اړه وویل:
ما در زمان جمهوریت سابقات های
د جمهوریت پر مهال به موږ د رمضاني جام سیالۍ درلودې چې د کابل دی کلپونو ترمنځ به ترسره کېدې او ډېرې لوبغاړو به پکې ګډون کاوه. خو له بده مرغه درې کاله کېږي چې له دې سیالیو څخه لرې یو. کله چې د دې ډول سیالیو د ترسره کېدو وخت راځي په موږ خورا سخته تېرېږي او په یادونو یې زړه صبروو.
په افغانستان کې یوه ښځینه ورزشکاره روینا وایي چې د روژې په میاشت کې ورزش د دوی د روغتیا او د سترس د لرې کولو لپاره ګټور دی. نوموړی په تیر کال کې د روژې په میاشت کې د خپلې ورزشي تمریناتو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ورزش کردن در رمضان تاثیرات بر بدن ما
پروژه که ما یو نیم ساعت تمرین کوه د روژې په میاشت کې به ورزش زموږ پر بدن ښه اغېز درلود چې د سترس د کمېدو، د زده کړې ځواک د ډېرېدو او زموږ د بدن د فزیکي وړتیا د لوړېدو لامل کېده. موږ د طالبانو له حکومته غواړو چې موږ ته د ورزش کولو اجازه ورکړي.
زنان را هم اجازه بتن که به فعالیت های ورزشی خود را ادامه بتن.
آقای روینا وویل چې له ورزش څخه لرې پاتې کېدل یې ځوروي او دې مسله یې پر روان هم منفي اغېز کړی دی. د افغانستان د المپیک ملي کمیټې د نشراتو رئیس اتل مشواڼي په ښځینه ورزشکارانو د بندیزونو د لرې کولو او په سیالیو کې د هغوی د ګډون په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. په افغانستان کې د روژې جام سیالۍ په داسې حال کې ترسره کېږي چې تر دې وړاندې د بیلابیلو لوبو یو شمېر لوبغاړو د طالبانو حکومت لخوا د اسانتیاو د نه برابرولو او د لازم ملاتړ له نشتوالي شکایت کړی و. د دې ترڅنګ ښځینه لوبغاړو هم څو ځله د طالبانو له حکومته غوښتي چې د دوی پر ورزش او په کورنیو او بهرنیو سیالیو کې پر ګډون بندیز لرې کړي. خو په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو په څه کم دریو کلونو کې په دې برخه کې کوم اقدام نه دی شوی.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي راډیو څلورویشت ساعته. د کونړ اسمار ولسوالۍ اړوند انځرکوټ کې درې لیوانو د وشپونکي په لسګونه وزې وژلې دي. د ځایي اوسېدونکو په وینا چې په سیمه کې لیوان زیات شوي او دا څوم ځل دی چې د چوپانانو پر څارویو د شپې لخوا برید کوي. خلک وایي د یاد شپونکي ټول شته همدا و چې په یو شپه لیوانو ترې واخیستل. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
په کونړ کې د پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست مسؤلین وایي تېره شپه د اسمار ولسوالۍ اړوند انځرکوټ یا درګۍ کلي کې د یو چوپان د مالونو ساتلو په خونه باندې لیوان ورغلی او په کې له شلو زیاتې وزې او پسان ورته داړلې دي. په یاد ریاست کې د زیانونو د ارزونې وړتیا او مدیر احسان الله احسان ازادي راډیو ته وویل:
دغه تېره ورځ د اسمار ولسوالۍ د درګې په کلي کې کوم مالونه باندې شرمخان آباد شوي دي او دغه مالونه خوړلي دي.
ځایي اوسېدونکي وایي د محسل خان په نوم چوپان له تېرو شاوخوا دیرشو کالو څخه په انځرکوټ کې کډوال دی او د همدې څارویو ساتلو له لارې به یې خپلې ورځنۍ اقتصادي ستونزې حل کولې. خو تیر شپه لیوانو هغه ټول ورته ووژل او په سپیره میدان یې پرېښوده. عزیز الله مامند د یادې پیښې په اړه وویل:
لیوان راغلی دی او د په کور کې چې کوم مالونه دي د پسونه وزې هغه داړلی دي او بیا خوړلی دي چې تقریبا 15 پسونه دي چې 40 پسونه یې په هماغه وخت هلته داړلی دي. 15 تې زخمي حالت کې پاتې شوي. سهار د کور څښتن ترا خبر شوی هغه چې په زخمي حالت کې موندلي دي. ځینې مالونه چې ترېدلي د یېرې نه هغې منډه کړې بیا لاندې یو خوړلی او هغه شپه باندې باران او ورښتونه هم شوي چې اوبه را زیاته شوي وې. ځینې مالونه خوړل هم ولیدي.
هغه او د سیمې نور اوسېدونکي له حکومت او مرستندوی ټولنو غواړي چې زیانمن شوي چوپان سره دې مالي مرسته وکړي.
دغه سره مرستې وشي او دغه زیان او دغه تاوان بیرته را وګرځي د خلکو د مرستو په واسطه.
ځایي اوسېدونکي وایي د جګړو پر مهال لیوان او نور څیرونکي حیوانات ورک شوي وو. دا درې کاله پوره کېږي چې بیا پیدا شوي او وخت نا وخت خلکو څاروي داړي خو د تېرې شپې په څیر ځینې هېڅ چاته نه دی اړولې. کونړ د هیواد په ختیځ کې لرې پروت او غرنی ولایت دی چې ګڼ اوسېدونکي د څارویو په ساتلو او پالنه بوخت دي او له همدې لارې خپلې ورځنۍ اقتصادي ستونزې حل کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په غزنی کې ځوانانو د ژمي په پای ته رسېدو سره غرنیو سیمو ته چکرونه پیل کړي دي. دغه ځوانان وایي په میله ځایونو کې خواړه برابروي، ټوکې کوي او علمي او ټولنیز بحثونه هم کوي. په دې اړه درته وروسته تفصیلي راپور لرو، خو اوس ورځو د غزې جګړې ته. د راپورونو له مخې امریکا پر رفیع له حملې څخه د اسرایلو د راګرځولو لپاره دغه هیواد یو وړاندیز کړی دی. پر دې وړاندیز د امریکا لوی درستیز د اسرایلو له لوی درستیز سره په واشنګټن کې خبرې کړي دي. تروسه پورې اسرائیل په دې اړه څه نه دی ویلي چې د امریکا لوري وړاندې سره موافقه کړې او کنه. تفصیل په دې راپور کې.
د اسرائیل دولتي رادیو وایي د امریکا د متحده ایالاتونو لوی درستیز جنرال چارلز کیو براون په رفح کې د اسرائیل د پوځي عملیاتو لپاره د اسرائیل د پوځ لوی درستیز هرزی هالووی ته یو پلان وړاندیز کړی دی. د دې راپور له مخې براون خپل اسرائیلي ساري ته ویلي چې امریکا نه غواړي زرګونه ملکي وګړي په رفح کې وپشل شي. د دې پلان پر اساس په رفح کې دي د ځمکنیو عملیاتو پر ځای په پرمختلليو وسایلو له مصر سره د غسې پوله کنټرول شي چې وسلې ورته قاچاق نشي. پر دې سربیره د امریکا متحده ایالاتونو وړاندیز کړی چې رفح دې د غزې له نورو ځایونو جلا یا منزوي شي او د اسرائیل پوځ دې د استخباراتي معلوماتو پر اساس پر ځانګړو ځایونو هدفي بریدونه وکوي. امریکا همداراز له اسرائیل سره د جګړې د یوې ګډې خونې د جوړېدو وړاندیز کړی دی. د اسرائیل د دولتي راډیو د راپور له مخې امریکا په دې خواشینۍ ښکاره کړي چې اسرائیل له جګړې وروسته د غزې لپاره کوم پلان نه دی جوړ کړی. په دې راپور کې راغلي چې د امریکا او اسرائیل لوی درستیزانو تیره اونۍ واشنگټن ته د اسرائیل د دفاع وزیر د سفر په لړ کې په دې وړاندیز خبرې وکړې. د اسرائیل دفاع وزیر یووا ګالانت تیرونه په غزه کې د اوربند په اړه د امنیت شورا د پریکړه لیک له تصویبی دو سره هم مهاله واشنگټن ته تللی و. پر غزه د اسرائیل د حمله پریکړه د امریکا اندیشنه پارولې ده. اسرائیل وای د حماس له سختري زیدلې خړي او یو شمیر مشران پر رفح کې پټ دي، خو امریکا او اروپایي اتحادیه چې حماس تر هغه رډله بولي وای چې پر رفح برید د انساني ناورین سبب کیږي. د امریکا له اندیشنو سره سره لویدیزو رسنیو تایید کړی چې امریکا اسرائیل ته د میلیاردونو ډالرو وسلو د ورکولو پریکړه کړې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن په وروستیو اونیو کې د بنیامین نتانیاهو پر اقداماتو انتقاد کړی وو او ویلي وو چې د غزې په جګړه کې د اسرائیل د صدر اعظم دریز اسرائیل ته زیان اړولی دی.
غزنی کې ځوانانو د ژمي په پای ته رسېدو سره غرنیو سیمو ته چکرونه پیل کړي. دغه ځوانان وایي په میله ځایونو کې خواړه برابروي، ټوکې ټکالې کوي او علمي او ټولنیز بحثونه هم کوي. په دې اړه نور تفصیل له سیمې په دې راپور کې اورو.
د غزنی واغز ولسوالۍ په کابلي دامان دښته کې دلته د یو ډبرین غر په څنډه کې یو شمېر ځوانان په میله راغلي. رحمت الله مرجان خیل د دغه ځوانانو له جملې څخه یو دی. دی لګیا دی د چرګ له غوښې کړایي پخوي. مرجان خیل وایي د خپل ذهني فشار د کمولو، وخت تیرولو، د ځان خوشحاله او بوخت ساتلو په موخه کله کله له ملګرو سره پوچکر ځي.
دا نن چې ګورو موږ خپل واغز ولسوالۍ ته راغلي یو دغه د غره ډډې ته، دا په دې معنا چې نور ژمی وتلی ده او د پسرلي هوا لګېدلې ده. موږ ډېر خوشحاله یو.
ښاغلی مرجان خیل زیاتوي ډېری لوستي ځوانان تر سخت ذهني فشار لاندې دي. بېکاري او نه بوختیاوي هغه څه دي چې ځوانان یې په رواني ستونزو اخته کړي دي، خو دا ډول پروګرامونه لږ سړي ته ارامتیا او سکون ورکوي. دلته چې راسو لږ خوشحاله سو.
موږ خو نو له خیره سره تصمیم دانی ولې د سروزه ماتم دلی وکړو. مرتضا وردګ هغه د بانجان اوس لارېزه کوي. جمعزاده صاحب هم وینې سي څوکه څوکه هغه دیګو د بنګ سره برابروي. راغلي دلی ډېر خوشحاله یو، ډېر هم سات تېر دی.
مرتضا وردګ یو بل ځوان دی چې دلته د رومي بانجانو پر ریزه کولو پوښتی. دای وایي دا ډول ساحو ته تلل ذهني سکون راکوي.
بله شکه چې شخص زه خپل چې کله ښار په محیط کې دک شم نو دا رقم ساحو ته تګ راته ډېر مفید تمامېږي، ذهنن ډېر پکې آرامېږم.
واحد الله جمعزاده یو بل ځوان دی چې د لوښو په مینځلو او پاکولو لګیا دی. دی وایي دلته اړ دی چې د ملګرو له شرمه کار وکړي، په کور کې هیڅ کار نه کوي، خو وایي زیات خوشحاله دی چې نن دلته په میله راغلی دی.
کور کې لټ یم، ولې سړی درواغ وایي روزه ده مرګر رشل مدې کوم کني لټ یم پکې ولا
ولا ډیر خوشاله یم ځکه دا زما یو اوري وی یخونه وسره بد وضعیت په کور کې سره بنینې وتلې ونن سره هو ته دغه غره خواته نو بيخي داسې خوشاله یم ځوان سي بيخي مش بدل تکړې وای خو کداسې یخ کې بد یخ وای.
دا په داسې حال کې د چپوسنی وخت کې ډیرای ځوانان دروان او بد اقتصادي حالت لامل د رواني فشار د کمولو، د ټینشن ختمولو، له تشویش، سودای توپ او رواني ناروغیو څخه د ځان ژغورلو په مخه په میلو ځي. دوی وایي هلته خواړه برابروي، یوه شیبه ټوکې ټکالې کوي او تر څنګ یې علمي، ټولنیز او هر اړخیز بحثونه هم کوي. روغتیا پالان هم دا ډول میلو او چکرونو ته د ځوانانو تګ په ټولیزه او هر اړخیزه توګه ګټور بولي. ډاکټر عبدالجمیل بشیری د امن ناروغیو متخصص دی.
په ټوله کې د ځوانانو له لوري د میلو تر سره کول لیدې تر څنګ یو ښه خلاق ټولنیز فرهنګ ده. پر رواني لحاظ باندې ډېر ښه تاثیرات لري ځکه چې له یوې خوا انسانان، ځوانان او هغه څوک چې د میلې تر سره کوي هغوی له ټولنیزو مصروفیتونو او ځپونکو افکارو او نورو داسې تخریشي صحنو څخه د څو شېبې لپاره ګوښه کیږي او دا په خپل ذات کې د یو فکري سکون حالت رامنځته کوي چې پر رواني لحاظ باندې ښه تاثیر لري.
ډاکټر بشیری زیاتوي میلې او چکرونه په انسانانو کی عاطفه تحریکوي چې ورسته د ټولنې په وړاندې د هغې د زغم کچلوړي جي. که ډیری سړي د ګرم او پریشانۍ د ختمولو او ساتیري په مخه له کورونو وځي میلې کوي، خو په افغانستان کې په اوسني وخت کې ډیری ښځې د سیاسي، کلتوري ستونزو او محدودیتونو له امله په کورونو کې ناستې، له پارکونو او نورو تفریحي ځایونو رامنه سوې دي. د ملګرو ملتونو د میرمنو څانګه وایي په 2023 زیږدیز کال کې په افغان میرمنو کې د خپګان، ځان یوازې ګڼلو او اندېښنو کچه له 50% څخه 70% ته لوړه سوې ده.
facebook.com/azadiradio
په کنړ کې جمعي ګډون کې خیاطان وایي د تیرو کلونو پرتله کارونه ډېر کمزوري شوي. د دوی په وینا چوبخابۍ د روژې له لومړۍ نیټې په دوکانونو نوبت نه و او هر چا بارښتونه په لاسونو کې نیولي او دوی ته به د ګنډلو لپاره وړل، خو په دغې تیرو دریو کلونو کې د کارونو مزه نشته. د چولي ورزو له سیمې تفصیل په دې راپور کې اورو.
د کونړ په مرکز اسداباد کې یو شمیر جامع ګڼډون کې شکایت کوي چې په وروستیو درې کلونو کې کارونه کمزوري شوي دي. په خبرې چې په خوابه د کارونو زیاتوالي له برکته په هر هټۍ کې له څلورو تر لسو پورې کارکوونکي د جامو په ګنډلو بوختو، خو د کارونو کمزورتیا په وجه زیاتو کاریګرو خپل کارونه له لاسه ورکړي دي. عرفان الله خاکسار په اسدآباد کې د جامو ګنډلو هټۍ لري. وایي په ټولنه کې د شته بېروزګارۍ او اقتصادي ستونزو له امله یې کارونه په نشت حساب دي.
پخوا په څېر باندې د خیاطۍ په کارونو کې ډېر زیات تغیرات راغلي دي، لکه څنګه چې په د خیاطۍ کارونه مخکې وو هغه شان اوس چندانې خونده نشته دی، او نه هغه شان څوک په جامو باندې هغومره روپۍ ورکوي، ځکه چې کاروبار دلته نشته دی، فقر غربت زیات شوی دی.
توحید الله سالارزی را تول په تیرو کلونو کې به زیاتو کسان ورته د ګنډلو لپاره رختونه راوړل او بازار یې خو خو برېښنای نه و.
اوس د تیر په پرتله کار ډیر زیات کم دی. برق چې دی امارت اسلامي برق دا روجه کې ډیر ښه دی، خو کارونه کمزوري دي. مخکې به خلکو جامې کولې ډېرې زیاتې، اوس جامې هغومره نه کوي څومره چې مخکې کولې، ځکه چې اقتصادي حالات خراب دي ټولو.
سراج الدین افتاب د جامو ګنډلو ماشین ته ناستې وای. پخوا به په دې شپو ورځو کې په دکان کې د رختونو او ګنډل شوو جامو ځای نه و، خو له تیرو دریو کالو یې مزه نشته. د هغه په وینا چې غربت او بیروزګاری په ټول بازار بد سیوری غوړولی دی.
کارونه عموما د بازار نه ډون دي، ځکه بیخي صفر راغلی دي. هر سی دکاندار نه لاړ شي، که د سبزۍ دکاندار نه لاړ شي، یا د اوړو هغې له لاړ شي، یا خیاطۍ دغه شان، زموږ خپله خیاطۍ نه دي، که هر دکاندار ته وي نو ډېر مشکلات سره مخ دي. او
جامې ګنډون کې د سرپرست حکومت له مشرانو غواړي چې د تیر په څیر دي بیروزګارو کسانو ته د کار غم وخوري. بیا هم عرفان الله خاکسار
د ټولو لوړپوړو چارواکو دغه غوښتنه ده چې د بیروزګار خلکو لپاره د کار زمینه برابر شي. که چېرته د کار زمینه سازی وشي نو طبعا د خیاطۍ د کارونو تر څنګ به په نورو کاروبارونو کې هم زیات مثبت تغیرات راشي.
په کونړ کې جامې ګنډونکي یا خیاطان په داسې حال کې د کارونو له کمزورتیا او نشتوالي شکایت کوي چې په افغانستان کې د راغلي بدلون سره په سلګونو زرو کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړې. پخوا به دوی بېوسو او غریبو سره مرستې کولې او د اختر په خوښیو کې به یې ځانونو سره شریکول، خو اوس دوی خپلو اولادونو ته ډوډۍ نشي پیدا کولې او د نورو مرستو ته منتظر دي.
راپور کې مو واوریدل چې په کونړ کې جامې ګنډونکو یا خیاطانو شکایت کړی و چې د تیرو کلونو پرتله یې کارونه کمرنګې شوي، خو بل پلو بیا په کندز کې یو شمېر خیاطانو رخت پلورونکي وایي چې د تیرو کلونو پرتله سږ کال د دوی کاروبار وده کړې او پیرونکي زیات شوي دي. د خیاطان وایي چې د دوی پیرونکو زیاته برخه د طالبانو غړي جوړوي او هر یوې له دوه جوړو نیولو تر درې جوړو کالي د دغه اختر لپاره برابروي. تفصیل لسیمي پدې راپور کې
د کندز یو شمېر خیاطان وایي د تیرو کلونو په پرتله سږ کال د دوی کاروبار ښه شوی او پیرودونکي هم زیات شوي دي. د یو شمېر خیاطانو په خبره چې د تیرو دوه کلونو اخترونو په مقایسه سږ کال د روژې میاشتې له رارسېدو وړاندې خلکو د اختر لپاره چمتووالی نیولی او له امله یې د دوی کار زیات شوی دی. خالدین چې په کندز ښار کې د خیاطۍ دکان لري، هغه آزادۍ راډیو ته وویل
دیگه خیلی خوب است، دیگه کارام با آمده نید دیگه.
سش کال ده خیاطۍ کاروبار ډیر شده، ده تیر کال په توپیر سش کال زموږ د پیرودونکو شمیر زیات سوی دی. الحمدلله له خپل کار څخه راضی یم او له همدې لارې خپل کورنۍ ته نفقه پیدا کوم.
د نوموړي ولایت یو بل خیاط محمد حسین هم د کار د زیاتوالي خبره کوي او زیاتوي چې زیات شمېر کندزي ځوانان قاسمي غاړې، هندي غاړې، عربي غاړې او کندهاري خامکدوزي غاړې خوښوي.
د نورو کلونو سکل زمونږ کار ډېر ښه دی، نسبتا د نورو ورځو نه پروژه کې کار ښه، مثلا مشتریان هم ښه پریمانی او کالي هم ښه ډېر کوي. نسبتا د نورو دوکانونو نه زمونږ کار بیا ډېر دی. دلته موږ سره لس دولس کاریګر دي. زما تقریبا درې څلور کاله کېږي چې زه په خیاطۍ کې کار کوم.
اسلام الدین نظامی چې د کندز ښار د خیابان مدرسې څیرمه د خیاطۍ او رخت پلورنې دکان لري، هغه وایي دیرش نفره کارکوونکي لري او هر ورځ خپل پیرودونکو ته له اتیا جوړو زیات کالي ګنډي.
د روژې په راتلو سره زموږ کار شمخت روان دی او نسبت به پروش کال ته زموږ آمادګیان هم ډېرې دي. نو موږ الحمدلله روزانه د اوس فعلا لپاره شپېته اویا جوړې کالي نیسو او شپېته اویا جوړې کالي موږ ژغوو. نو معلومیږي د دې څخه چې الحمدلله تر پروش کال شس کال کار هم ښه دی.
محمد سلیم احمدی چې د دې ولایت د بازازی راسته کې د بازازی دکان لري، نوموړی وایي سږ کال د پیرودونکو شمیر زیات شوی دی.
مخکې چې و کاری پاکستانی راتلل، مثال بدل کاری راتلل، اوس چې دی اصلي جامې راځي، اصلي کالي راځي او خلک د هر ځای نه واردې لکه نور ملکونو نه ټیکري چې راځي دا ښه دي. هلکان ځوانان د یو قسم لباسونه جوړي او مشران بل قسم لباسونه جوړي، ماشومان بل قسم لباسونه جوړي، هر څوک په خپل ذوق او فکر باندې ځان ته لباسونه جوړي.
که څه هم کالي، پټکۍ، څادر، واسکټ او خولۍ د افغاني کلتور برخه بلل کیږي، خو یو شمېر خیاطان وایي چې پخوا زیات شمېر ځوانانو د خوښیو پر مراسمو